نسو
په افغانستان کې هم د موسم سوداګر ستات دوی غټ غټ تجارتونه لري. لغونه د تاسو غوښتنه څه ده چې د دغو میرمنو سره مرسته وکړي، دغه چې مجبوریت نسوال ته وزي ګدایي کوي خپلې کورنۍ ته نفقه راوړي.
زما خو د ټولو تجارانو افغانانو وروڼو نه همدغه هیله ارزو ده چې دغه زموږ او تاسې په دغه معاشره کې ټولې خورګانې اولادونه غوندې دي، باید چې د خپل معاشره لاسې ونیسو. د غریب هغه تجاران سه الله پاک ورته ډېر زیات نازولی دي، هغه خلک باید چې هغه نه دغه غریبو خلکو سره هم یو څه کومک وکړي، بلکې ډېر زیات کومک وکړي. دغه ورځ د کومک ده، دغه ورځ د هغه ورځ ده چې لکه په موږ باندې تاسې په افغانانو باندې فلال یو قیامت غوندې تیریږي، او خاصتا په غریبو خلکو چې هغه د سبا او د بیګا روپۍ نه لري، یا معذوره دي، یا په کور کې سړیان نه لري د کاروبار لپاره، یا ځوانان نه لري، نو باید هغوی سره موږ کومک وکړو. باید چې ملي صندوق جوړ شي د ښځو لپاره چې خلک د همغه کې پیسې د موبایل له طریقه ورولیږي، که لس روپۍ ورلیږي، که میلیون ورلیږي، که لک ورلیږي، که 5000 ورلیږي، خپل زکاتونه خیرات صدقه دغه ټول د راټول کړي، دغه هغه ته د ورولیږي د صندوق ته، او د دغه صندوق نه د هغه ښځې چې د موږ پیغلې خورګانې او مرغانې ودرېږي او خیرات غواړي، نو په لحاظه باید چې موږ دغه یو خپل ایمانی وجدانی او انسانی وظیفه او دنده ده چې باید چې د ښځو سره هر څومره وي باید چې ورسره زر ته زره کومک وشي.
درن دوستانو، د سوالګرو میرمنو په خبرو کې مو واورېدل چې دوی په کور کې یا سرپرست نه لري، او یا یې هم اقتصاد دومره کمزوری دی چې په لارو او کوڅو کې د ګدایي لاس اوږدوي. ځینې ښځې بیا وروستي سیاسي بدلون بیکاره کړي دي او سوال ته یې اړویستلي دي. موږ د طالبانو له مرستیال ویان احمدالله وسیق څخه پوښتلي دي چې دوی د هغو میرمنو لپاره چې په دې وروستیو کې بیکاره شوي او سوال ته اړ دي څکړي.
حکومت کوشش کوي او بیروزګاری کچه راټیټه کې دغه برنامې تر لاس لاندې لري چې لمخه بیروزګارو خلکو ته کارونه پیدا سي. په ښارونو کې ولایتونو کې هغه مساکین کناری نه وي او کښځي وي چې هغوی هیڅ عواید نه لري یا سرپرستان نه لري د کار کولو لپاره څوک نه لري، له دې سره به انشاء الله د فقر کچه هم راټیټه سي او هغه مساکین چې ډیر اړمن دي د هغوی یو چاره به هم وسي.
ښاغلي وسیق دا مشخصه نکړه چې طالبان به خیرات ټولونکو ښځو ته څه ډول او څه وخت کاري زمینه برابره کړي چې هغوی نورو خلکو ته لاس اوږد نه کړي. په دې هیله چې د فقر او غربت لمنه ټوله شي، نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسوو. که غواړئ چې د خپرونې د لا ښه کیدلو لپاره خپل نظر را سره شریک کړئ، نو ازادي راډیو ته پیغام پریږدئ. د واتساپ شمیره ده 00422143401. تر بیا ښه چاري.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
اساسي او بشري حقوق.
سلامونه درنو دوستانو، د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته مو هر کلی کوم. هیله ده چې تاسو ټول به روغ او جوړ او خوشاله وي. قدرمن اوریدونکو، نن په فساد باندې غږیږو چې فساد څه شی ده او کوم عوامل د فساد د منځ راوړلو سبب ګرځي. همدارنګه څنګه کولای شو چې په ټولنه کې د فساد لمن ټوله کړو. په دې خبرونه کې البته په دې بحث کې را سره عبدالوحید فرزی د حقوق پوهانو د اتحادیه د مشرتابه شورا غړی را سره دی. دوی ته په پیل کې ښه راغلاست وایو، خپلې پوښتنې به مطرح کړو. فرزی صاحب، په پیل کې به دا راته ووایي چې فساد څه شی ده؟
په ټولو کې فساد ډیر تعریفونه لري، یعنی هر دانشمند یا هر څېړونکی خپل نظریه د فساد د تعریف په هکړه وړاندې کړی دی. په ټول کې ویل کیږي چې فساد هغه سوء استفادې ته وایي چې یو کس د غور سپارل شوې وظیفې یا دندې څخه سوء استفاده کوي، هغه ته فساد وایي. دا نو ډول ډول فسادونه دي چې یو چا د خپل د ورسپال شوی دندې څخه سوء استفاده کوي. د په ټول کې همدا تعریف د یعنی د ټول علماو یا د ټول څېړونکو په خوښه دا تعریف لږ شانتي مقدم دی.
کورودان فرضی صاحب، کوم عوامل دي چې په ټولنه کې د فساد د منځ راوړلو سبب ګرځي؟
د فساد د منځ راوړلو عوامل لاملونه ډیر دي، خو فقر په یو حکومت کې یا په یو ټولنه کې د قانون نشتون، د حکومت هغه پروسیجرونه یا سخت پروسیجرونه، د حکومتونو نه توجه کول هیواد او هیوادوالو ته، د حکومتونو ډیر تورم اداري یا تورم دولتي یا هم هغه سهلنګاری چې د حکومتونو د مسؤلینو لار نه کیږي، او هم د حکومتونو هغه قوانینو د تطبیق نه پاملرنه، دا ټول او سربیره پر دې نور لاملونه د فساد د رامسته کېدل سبب ګرځېدلی شي.
مننه کو فرضی صاحب، که د فساد په ډولونو راته وغږېږئ نو ښه به وي.
د فساد په ډولونو په هکله زه باید عرض وکړم چې فساد ډېر ډولونه لري، یعنی عام ډولونه، خاص ډولونه لري. په عام کې فساد یعنی په دریو کټګوري ویشل کیږي، چې یو هغه تور فساد ورته ویل کیږي، یو خاکستري فساد او یا هم سپین فساد. چې تور فساد هغه فساد دی چې په جامعه کې، په ټولنه کې، په نخبګانو کې او په عام خلکو کې هغه منفور ده او د تنبیه او د مجازات وړ ده. مثلا خاکستري فساد هغه خاص فسادونو ته ویل کیږي چې د نخبگانو په نست کې د مجازات او د تنبیه ورده، اما د عامو خلکو په منځ کې بے تفاوتی ورسره، یعنی بے تفاوتی ورسره مخامخ دی هغه ډول فساد. او سپینه فساد هغه فساد دی چې په ټول کې، په یو اجتماع کې هغه فساد یعنی په نظر کې نه نیول کیږي، او بل ډولونه د فساد، یو وړکی فساد وایي ورته، یو غټ فساد وایي. هغه غټ فسادونه چې دي د عالی مقام یعنی د مقاماتو په منځ کې هغه فساد تر رواج لري، او وړکی فسادونه چې دي د عادي معمولینو په منځ کې فساد موجود وی، خو د عالی مقام یا مقاماتو په منځ کې هغه ډول فساد ډیر پام ورته نه کول کیږي، مقامات ورته پام نه کوي. نو ډولونه د فساد ډیر دي، مثلا فردي فساد دي، سازمان یافته فساد دي، دولتي فساد دي، خصوصي فساد دي. دا ټول ډولونه په یو یعنی علیه ده برنامه کې د تشریح کولو ځای پکې شته، خو په دې دومره لاند وخت کې د تشریح کولو وخت زه فکر کوم نسته.
فرضی صاحب، فساد به څومره بد اغیز په ټولنه باندې ولري؟
د فساد بد اغیز خو ډیره جوته ده چې دیو تورنی روح روان باندې بد اغیز کوي، یعنی په روح روان باندې، په مادیاتو باندې، په معنوياتو باندې، په اخلاق باندې، په سیاست باندې، په کلتور باندې، په اقتصاد باندې، په فرهنګ باندې، په سینما باندې، په هر اړخ د ژوند چې تاسو په یو ټولنه کې وینئ، په هغه باندې فساد بد اغیزه کولی شي. خو کله چې فساد یو سیستماتیک ارخزان تونیسی یا سیستماتیک برنامه ولری، نو هغه فسادونه ډیر خطرناک وي چې ټولنه لمانځوړي. خو زین هوادونو کې بیا داسې فسادونه شته چې هغه فساد د ټولنې د منځولو لپاره کافی یعنی اغیز نه کوي، مګر د ټولنې د متزلزل کېدل لپاره اغیز کولی شي.
په ملي او بین المللي قوانینو کې د فساد په اړه څه ویل شوي دي؟
په ملي قوانینو کې د فساد په وړاندې مبارزه کول یو ډیر مهم ګام خودل شوی ده او ډیر اوچتو ته ګامونه اخیستل شوی و په تیر شوی حکومت کې، چې موږ ویلی شو چې دغه د فساد اداري د مبارزې کمیسیون یا د بازرس اداره یا د جرایم سنگین د فساد اداري د درانه جرمونو سارنوالی یا عادی سارنوالی د فساد اداري او هم اختصاصي محاکم چې مرته تاکل شوی و، دا ټول د یو تقنینی اسناد لمخې تعین شوی و چې مونږ ویلی شو چې د افغانستان په دننه کې دا ټول موضوعات یعنی د ملي اړخ لرره ملي اړخ لرره او په بین المللي قوانینو کې ډیر زیات په عمومي شکل د فساد په حق لغیدل شوی دی، غیدل دي چې بعد د فساد مخه ونیول شي او مقامات او عالی مقام د مقام پوستونه باید فساد و نکړي، که چیرې فساد وکړي هغه مربوطه دولتونه متحد دي چې د دې فساد سره مبارزه وکړي او چا چې فساد کړی دي هغوی ته مجازات تعین کړي.
فرضیه صاحب، په اسلامي قوانینو کې آیا د فساد په اړه څه ویل شوي دي کنه؟
اسلامی احکام د ماغه فایل نه د فساد په وړاندې درېدل دي او فساد سره مبارزه پیل کړې دي. یو نمونه زه درته ویلی شم چې یو وخت کې د کوم د حضرت امیرالمؤمنین عمر فاروق په دوران کې یو چارغل چوالی و د ایالات او حضرت عمر رضی الله عنه ته ویل چې دا د زکات دا د اوشور دا د مالیات او یدا شیان د خلکو له طرفه ورکل شوې دي، خو دغه یو شی ما ته راکل شوې دي. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ورته ویل چې دا ته درکل شوې نه دي، دا د ملت حق دی، ځکه کته والی نه وای دا شی یا دا توفه ته ورکل کېدن نه. نو همدی سره جوته کیږي چې اسلامی احکام د سر نه هم په اخلاقی لحاظ هم د احکام او هم د مجازاتو په لحاظ د فساد سره مبارزه کړی دي او مبارزه تر اوسه دوام لري.
ستاسو په نظر د حکومت مکلفیت څه شیده د فساد د منځوړلو په برخه کې؟
حکومتونه خو ډیر مسؤلیتونه لري چې د فساد په وړاندې باید مبارزه وکړي. دا غیر جمله څخه مونږ ویلی شو چې هم سخت افزاری یا هارد لا ورته وایي، سخت افزار قوانین یعنی هغه قوانین چې لیکل کیږي او د تخطی په صورت کې مجازات دا غیر پرویت تاکل کیږي، او هم نرم افزار قوانین یا سافت لا ورته وایي. هغه قوانین هم د حکومتونو مسؤلیت دي چې هغه سره د فساد مخاوني سخت افزار نرم افزار یا سافت لا چورتوي نرم افزار قوانین هغه قوانین ته ویل کی چې د تبلیغ لاره نه د ویل لاره نه د برنامه ول لاره نه د نشریات لاره نه د فساد مخاوني سي یعنی د ټولنې او د جامعې د خلکو ذهنیتونه د فساد مبارزه سره واړوي. نو دا ټول هغه مسؤلیتونه دي سربیره پر دي نور هم مسؤلیتونه لري، مثلا څوک چې فساد کوي هغه باید په عملی توګه د هغه مخه ونیسي، څوک چې فساد کوي هغه باید مجازات شي، څوک چې فساد کوي هغه باید لدان د ګوښه کړی شي، او دا ټول د یو دولت مسؤلیت دي.
ډیره مننه فرضیه صاحب کور ودا.
تاسو ښه مننه. ژوندۍ سي کوروه ده.
قدرمنو دوستانو، دا و د دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه چې تاسو ته وړاندې کړه. تر بیا چې په نور خبرونه کې ستاسو بزرګ حاضرېږو، تاسو ټول په لاس پرو الله مو مل شي.